پایلې د سات په خبرونو کو. د طالبان حکومت د بګرام د ایډي د بیرته ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو ته په رسمي غبرګون کې ویلي، امریکا د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقعي بینانه تګلاره خپله کړي. د طالبان حکومت نن یک شنبه په یوه خبر پاڼه کې چې مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره کړې، که څه هم د بګرام د هوایي اډې یادونه نه ده شوې، خو ویلي دي چې د دوی لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. طالبان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه لږ تر لږه درې ځلې د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو خبره کړې، او تېره شپه یې ګواښ وکړ که افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده ونه سپاري نو بده به ور پېښه شي. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په مهال پر دې اډې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ باندې $1 میلیارډ پانګونه کړې ده. بریتانیا نن فلسطین دی یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د پرتګال بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې نن ورته اقدام کوي، په پام کې ده چې څو نور هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هم مهاله د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار راوستو په هدف ورته اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا په نیویارک کې پیلېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل تاریخي متحدان د غزې جګړې د اوږدېدو له کبله اوس له اسرائیل مخ اړوي. د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې شاوخوا 140 هغو فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی دی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین د دې کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندې شویو بندیزونو دفاع کړې ده. هغې د اروپا د مشهورو ورځپاڼو له یوې شبکې سره چې د جرمني وولت ام زونتاګ ورځپاڼه هم پکې ده کتبي مرکه کې ویلي، پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 1 برید اسرائیل ولړزاوه، خو په خبره قحطۍ خواته د غزې بیول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړی ټینګار کړی چې د حالي وزنې لاره د دو دولتونو د رامنځته کولو تګلاره ده، او هغه هم داسې چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین په نوم یو خپلواک دولت جوړ او سولي ژوند وکړي. فون در لاین ویلي څه چې دوی وروسته یو میاشته کې لیدلي د اسرائیل لخوا د دو دولتونو د رامنځته کولو په ضد ښکاره هڅه ده. اروپایي کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له پای بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې به پاکستان او سریلانکا د روانې سه شنبې، بنګلاديش او هند د چهارشنبې، بنګلاديش او پاکستان د پنجشنبې، او هند سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوری هر کلی کوم. نن په دې خبرونه کې له زلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالاتو سره په تړلو ناروغیو خبرې کوو. دې خبرونې ته مو ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړې چې پر هغو ناروغیو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په ځپل شوو سیمو کې خبرېږي رڼا واچوي، د مخنیوي او د درملنې په اړه یې معلومات راکړي، او دغه راز د طبي پیښو سره په تړلو نورو ناروغیو خبرې وکړي. لکه څنګه چې پوهیږئ، د افغانستان په ختیز کونړ ولایت کې په دې وروستیو کې یوه زوروره زلزله وشوه. زلزله ځپلو سیمو کې بیا هم یو شمیر ناروغي خپرې شوې دي، له هغې جملې څخه شدید خارښت او دغه راز نست ناستې. یو شمیر ځپل شوو سیمو کورنۍ وایي چې په سیمه کې دا ډول ناروغي په سرعت سرایت کوي، او دغه راز دوی وایي چې که چیرې لازم روغتیایي خدمات ورته ونه رسیږي نو کیدای شي چې ډېرې ناوړې پایلې هم ولري. مخکمو لخاغلی دکتر محمد یوسف طیب سره خبری کړی وی چې په دې خبرونه کې ګډون را سره کوو. زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې له نوموړي سره اړیکه ټینګ کړي تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره. بیا هم په دې اړه موږ راپور درلوده چې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو په باب د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که مو غوښتي وي کولی شي چې ویل ولئ. خو زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره لکه څنګه چې ښکاري ټینګه شوې ده. په دې اړه به تاسو لپاره هم یو فرصت وي چې وکولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. د واتساپ تلیفوني شمیره اعلانوم 00202300111. یو ځل بیا دا تلیفوني شمیره اعلانوم. د واتساپ لارې کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړي، په دې خبرونه کې ګډون وکړي، او له ډاکټر صاحب طیب څخه هم که پوښتنه لري مطرح کړي. 00202300111. ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوریا صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې، نن په دې خبرونه کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو او اضطراري حالاتو سره ډېرې تړلې دي، لکه د نس ناستی، د جلدی ناروغی، خارښت. په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې شدید خارښت زیات شوی دی، او خوارزواکي او ځینې نورې. که په لنډه راته ووایئ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په اوس وخت کې چې تاسو دغه وضعیت څارئ، کومې ډېرې ناروغۍ په تېره بیا هغو سیمو کې چې زلزلې یا نورو سیلونو یا نورو طبي پیښو ځپلي دي ډېر خلک ورسره مخامخ دي؟
مننه نوري صاحب، اصلا موضوع دا ده چې بیړني حالات لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي دا نورمال حالت نه وي. یعنی بیړني حالت هغه څه دي چې نورمال ژوند ته تغییر ورکوي. نو چې کله د انسان نورمال ژوند تغییر وکړي، حالات چې دی د ژوند سټایل یې هغه ورسره تغییر کیږي، نو په همدې اساس باندې د مختلفو فاکتورونو سره او د مختلفو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې ممکن دا ورسره زر یا تطابق ونه کړی شي او یا هم د هغې له کبله متاثره شي. دغه بیړني حالت که د زلزلې له کبله وي، که د سیلابونو له کبله وي، که د مهاجرتونو له کبله وي، په کتلوي ډول باندې مهاجرتونه، او یا زمونږ افغانستان ته هیواد ته بیرته راستنیدونکي هیوادوال که چېرته په کتلوي ډول باندې بیرته راځي، او یا بل هغه حالت چې هغه د انسان د ژوند نورمال حالت ته تغییر ورکوي، دا د انسان په ژوند باندې خپل تاثیرات لري. خو دا ډیره مهمه ده چې د دې تاثیراتو نه څوک ډیر متاثر کیږي، یعنی د انسانانو په دې ګروپ کې کومې هغه کټګوریانې دي چې هغه ډیر متاثر کیږي. طبیعي خبره دا ده چې د انسانانو د جملې هغه کټګوري زیات متاثر کیږي چې هغه د دې حالاتو په مقابل کې د وجود مقاومت کم وي، او یا ونشي کولای چې د دغه حالاتو د وجود معافیتي سیستم د دغه حالاتو مقابله وکړي. که ساده ژبه باندې کوایم، نو د دې حالاتو نه معمولا کوچنیان، ماشومان دا ډېر متاثر کیږي. د دینه لویان چې د لوړ عمر د لودین کې خلق وي هغه ډېر متاثر کیږي. د دینه هغه خویندې او میندې زموږ ډېر متاثر کیږي چې هغه یا امیدوار دي او یا شدي ورکوونکي وي، هغه ډېر متاثر کیږي. بیا د ټولنیز حالاتو لکبله، د ټولنیز ژوند لکبله چې ورته وګورو نو د ټولنې هغه کټګوري ډېر متاثر کیږي چې هغه فقیر خلک وي، هغه نادار وي، یعنی د ژوند شرایط سخت وي او د ژوند امکانات ته لاسرسی کم وي، عاید کم وي، د ژوند سټایل چې دی هغه ضعیف وي، حفظ الصحه یا د نظافت ساتل دای چې دی هغه نشي مراعات کولی د مختلفو حالاتو له کبله، یا هغه ټولنې او هغه کورنۍ زیاتې متاثره کیږي چې هغوی ډېر ګډ ژوند لري، یعنی ډېر نفرې په یوه کوټه کې سره اوسیږي، د مهاجرتونو نه بیرته راغلي وي، یوه لویه کورنۍ وي، لس دولس کسه غړي ولري، د دې کورنۍ اعضا وي، خو دوی ټول یوه کوټه ولري یا دوه کوټې ولري او په دې کې سره اوسیږي، یعنی په متراکم ډول باندې اوسیدونکي خلک دا ډېر متجرب کیږي. د ټولنیز اړخه هغه کورنۍ یا هغه ټولنیز فاټ کې ډېر متاثر کیږي چې هغوی د ښاک پاک اوبو ته لاسرسی ونه لري، هغوی د بدرف یا د تشناب مسؤول تشناب ونه لري او هغې ته لاسرسی ونه لري. په همدې ډول باندې د هغه ټولنیز قشرونه زیات متاثر کیږي چې هغوی په لوړ عمر کې د مزمنو ناروغیو باندې اخته وي. مثلا یو څوک دی هغه دوامدار لوړ فشار لري او د هغې دپاره دوا خوري، یو څوک دی هغه د شکر ناروغي لري، د شکر د ناروغۍ دپاره باید هغه دوا وخوري، او همداسې یو بله مزمنه ناروغي لري او د هغې دپاره دوامداره دوا خوري. کله چې دا مهاجرت کوي، کله چې دا د کور د زلزلې سره ورانیږي، کله چې د په منطقه سیلاب راځي او دا د خپل ځای بې ځایه کیږي، دا شخص هماغه خپل څه چې لرل هغه د لاسه ورکوي، چې کله هغه خپل مالي توان د لاسه ورکړي نشي کولای چې ځان ته د لوړ فشار دپاره د کنټرول دوا واخلي، منظمه یې وخوري، نشي کولای چې خپله د شکر دوا واخلي او منظمه یې وخوري. په همدې اساس باندې د ده د دوایي د خوړلو هغه سیستم خرابېږي او په نتیجه کې د ده د مزمنو ناروغۍ نورې هم ورسره دغه کیږي، دا سختېږي. دا د ټولنیز ژوند له نظره چې کله موږ د عامې روغتیا د عینکو نه د امراضو په بیړنیو حالاتو کې د امراضو د راپیدا کېدو حالت ته وګورو، نو دغه هغه عمومي بکګراوند دی چې دغه ټولنیز فشارونه په دغه چې بیړنیو حالاتو کې د ناروغیو ښکار کیږي او متضرر کیږي، نو دغه خاطرات دي.
افغانستان خو په ورستیو کلونو کې له ډیرو طبي پیښو سره مخامخ شوی دی، په مختلفو ولایتونو کې مختلف پیښې په یو ډول نه یو ډول سره ډیر د سیمو اوسیدونکو اغیزمن کړی دی، که هغه زلزله ده، که هغه سیلونه دي، طوفانونه، په ژمي کې مثلا د یخنی ده او د واورو اورېدل دي او دا ډول نور وچکالي حتی. آیا دغه ټولو وروستیو ناورینونو او د پیښو هغه مشخص ناروغي په نښه شوی دی چې تر اوسه پورې ډیر انسانان ورسره مخامخ شوی دی او په چټکۍ سره خپرې شوی دی؟ د دغه ناروغیو هغه مهمې کومې دي او د درملنې لپاره د تدابیر نیول شوی ډاټا بیس جوړ شوی؟
محترم نوری صاحب، په دغه حالاتو کې چې بیړنی حالات وي معمولا ساري ناروغۍ دا زیاتېږي. د ساري ناروغۍ نه علاوه هغه ناروغۍ چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډېر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغسې حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیات رازیاتېږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوی تغذی باندې د اخته کېدو د شیوع چې دا زیاتېږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شدی ورکي په هغه کې هم د سوی تغذی دا واقعیت زیاتیږي او عوامل داوی چې د نشي کولای چې هغه خواړه چې د ضرورت دي هغه ترلاسه کی په کافي اندازه باندې دا چې په هیواد کې د دغه سو د دغه سي طبيعي عواملونه یا د بیړنۍ حالاتونه وروسته کوم راغوي او په کوم اندازه باندې زیات شي وایي د دې لپاره کوم ډاټابیس شته یا نشته زه په اوس مهال کې ډېر دقیق معلومات نه لرم خو د افغانستان د عام روغتیا په ساختار کې د ډېرو کلونو نه را په دې خوا د ناروغیو د سرویلانس یا د ناروغیو د څارنې یو ډېر منظم سیستم شته چې هغه په ټولو ولایتونو کې موجود دی. د ټولو ولایتونو کې تقریبا د زر یا 1500 څخه په زیاتو روغتیایی کلینیکونو کې دا غیر راپور ورکول کیږي چې دته د بیرانیو حالاتو کې یا د ناروغیو د سرویلانس سیستم وای د ناروغیو د بیرانیو حالاتو کې د ناروغیو د سرویلانس ملي سیستم یا انډیسار ورته وای دا شته او هغه ناروغي تعریف کړی دي چې د کوم یوولسو یا دولسو ناروغیو څارنه هغه په دوامدار ډول باندې کوي او په هر ولایت کې کوي او په هر فصل کې کوي. ګوري چې مثلا د کونړ په ولایت کې تیر کال په 2024 کال کې د جون په میاشت کې د اسهال یا نسناستي واقعیت څومره او سکل په 2025 کال کې دا واقعیت دغه په نسبت زیات شوی دی. نو ولې همدغه چې د پدژمی په موسم کې د سینو بغل ناروغي هغه ګوري د شری ناروغي ګوري او دا یو سټ د ناروغي دی چې زما په فکر یو ولس دی چې لا تر دې هم ځاتي هندلس مختلف ساري ناروغي دي چې دا په منظم ډول باندې چړل کیږي او داغه هفتوار ریپورت د عام روغتیا وزارت هغه د دې مربوطه ډیپارټمنټ چې د سرویلانس په نامه باندې هغه خبروي او داغه پر اساس باندې د خپل ټولو شریکانو سره چې هغه روغتیایي سازمان دی یونیسف دی ولایتونه دی او د عام روغتیا وزارت خپل داخلي سټراکچر دغه یو سیستم موجود دی. البته دغه راپورونه چون ډېر تخنیکی وي د ناروغي وي د ناروغي د شیو د هغه د بعضی وخت کې د پلاتنو نو په دې اساس باندې د عامو خلکو سره هغه نه شریکیږي او د هغه د نه شریکېدو به خپل ملحوظات او اصول وي نړیوال چې د عامو روغتیا وزارت هم هغه اصول په پام کې نیسي. که کوم ځای کې په طبي ډول باندې د یو ولایت کې د یوې ناروغۍ واقعیت زیات شي او یا د سیو ناروغي د غزاینا ریپورت شي چې هغه په تیرو کلونو کې الته واقعیت نه ویلل شوی نو په ولایتي کچه باندې د دغه ډیپارټمنټ مسؤلین هغه زیو پلاتنه کوي. دا سی یو سیستم شته د عام روغتیا په وزارت کې خدای چې دقیق ارقام به څومره وي څنګه به وي څنګه به راټولېږي دا ارقام تحلیل هغه نو د اماغ خلکو چې د دې ډیپارټمنټ مسؤلین دي په عام روغتیا وزارت کې هغه په دې رابطه باندې ډېر زیات دقیق ارقام او دقیق معلومات ورکولی شي. زه ممکن هغه را دقیق ارقام او معلومات په دې رابطه باندې ورنکړی شم خو دغه یو سیستم شته دی په هیواد کې
بله
همیشه دا فعال دی او تقریبا د 2010 کې یو سکال نه راپېښه دا په هیواد کې موجود دی.
بله
خو د دې معنی دا نه ده چې ټول هغه واقعات چې په بیړنیو حالاتو کې یا په غیر بیړنیو حالاتو کې اوټ بریکونه یا د یوې مشخصې ناروغۍ زیات واقعات رامنځته کیږي دوی دې په هغه وخت جواب ووایي. دا ممکن ډېر واقعاتو کې په دې باندې ولس اعتراض وکړي چې زمون په کلی کې خدای سي واقع راغلی و څوک خورانه غلل پلاتونه و نه کړه ممکن د ولس رضایت زنه پويګم چې د دې موضوع نه څومره وي خدای سي سیستم شته دی د روغتیا وزارت په ساختار کې.
بله مننه ډاکټر صاحب طيب کوروزان چې تر اوسه پورې مو په دې اړه باندې معلومات ورکړل د ناروغي او چې د طبي پیښو سره تړلې دي. بله قدرمنو اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د جون شتمنې خبرونه او ری میلمه مودې ډاکټر محمد یوسف طيب نن دا خبرونه د لزلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغیو موضوع ته ځانګړی شوی. یو اوریدونکی هم د واتس اپ لارې سره وصل دی. بلې، مهرباني ځان راوپېژنې، څوک او له ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري؟ مهرباني. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څوک او له کوم ځای او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه. البته زه د ټلیفون له لیکې سره وصل یم، واتس اپ نه لرم. اجي توخي مستاذ دایمي همکار او اوریدونکو د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
بل دوخي صاحب، خبرونه تک خره غلاست، خوشاله سم چې غږ دې اورم. لنډه مو ویلې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه نوري اسنوري صاحب، تا استاد د قرار ور میلمانه ډاکټر صاحب ته، استاد تخنیکي همکاران ته، ټول تخنیکي هیله احترامات لاندې کوم. نو موضوع په څه باره کې ده؟
موږ د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه له زلزلې او نورو طبیعي پیښو او اضطراري حالاتو سره تړلو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده. د زلزلې، د سیلونو او نورو طبیعي پیښو له امله په اکثرو سیمو کې لیدل شوې دي چې ډېرې ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي. ناس ناستې ناروغۍ، جلدی ناروغی، دغه راز خورځواکی چې ډیر خلک لغه عادي د ډوډۍ و مړی ډوډۍ څخه هم به برخې کیږي چې دوی درلودل په غوسی مو کې. نو له دغه سره تړلې ناروغي باندې خبرې کوو. تاسو کومه پوښتنه لرئ کنه؟
مننه. موږ روسیا هم په افغانستان کې، البته تاسو طبي پیښو ته وایي، مصدای پیښو ته وایي، خو سره یو ځای ترازی. نو دا الله پاک تقدیرات او ارادی دي چې یو چاته اراده وکړي پر هغه ځای سیلاب راځي یا زلزله راځي، دا الهي امر دي. خراب سو ودی ته چې افغانستان وروستی هم دا څه زمانه کېږي چې د زلزلو سره مخ کېږي. په بعضو ولایاتو کې سختې زلزلې رامنځته شوې، نو زموږ وطنوال یې له سترو مشکلاتو سره مخ کړو، په شهادت یې ورسول. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا داسې وسایل جوړ شوي دي، یا په تخنیک کې، یا په دې کې چې مثلا یو څوک له سیلاب یا له وسې څخه خبر شي مخته لوړته له مخه، او څونه عامه پوهاوی په کار ده د خلکو لپاره چې په دې کې څونه کوشش وکړي. او بل چې کله مستوا سره سي، یعنی یو انسان په خړو اوبو کې ولویږي او بیا یې موږ راوکاږو، نو له ده سره موږ څنګه سلوک وکړو؟ اولنی تدابیر او رومني تدابیر څو سي موږ هسپتال ته رسوو، نو همدا کوم کار واچو دا زموږ پوښتنې.
بلې، توخی صاحب، کور ودان پوښتنې مو واوریدل شوې، لکه چې بل اوریدونکی نشته. ده ډاکټر صاحب، پوښتنې مو واوریدې؟
مننه نوري صاحب، تاسو هم او د توخي صاحب نه هم څه پرونه کې برخه واخیسته. اما د توخي صاحب په خبره باندې دا خدای پیخي، معمولا دا سی وی چې د دې د راتګ نه یا د واقع کېدو نه خو انسانان نه خبرېږي، خو ځینې داسې حالات یا ځینې داسې کارونه شته که چېرته موږ هغه وکړو، خصوصا د سیلابونو د دینا د بچ کېدو په رابطه باندې کولی شي چې مؤثر واقع شي. مثلا توخي صاحب ته به ډېره زیاته ښه معلومه وي، ځکه دا په ولایت کې اوسېږي. اوس پخوا داسې وو چې خلکو به دا د رود په خوله کې، په رودخانه کې، یا د رود په مخ کې به کور نه جوړو، بلکې کور به معمولا چې دی په یو مسؤول ځای کې جوړو. اوس متاسفانه چې ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سفر کوي، هر ځای به دا وینې چې خلک د جګو ځایو د راښکته شوي او د رود په خوله کې اکثر کورونه جوړ کړي. نو چې د رود په خوله کې کور جوړی، نو دا کور خو به یوه ورځ د سیلاب سره ممکن مخ شي. دا یو غټه ستونزه ده که موږ په دې باندې فکر وکړو د ولس په حیث باندې په دې فکر وکړو او عامه پوهاوی په دې رابطه باندې زیات کړو چې هغه ځای چې پخوا په سیلونه راغلي اوس سره د دې چې 50 کاله کېږي سیل پې نه دی راغلی، سره د دې چې 50 کاله کېږي دا روغخانه کې اوبه نه دي راغلي، نو موږ ولې پکې کور جوړ کړو؟ ځکه بیا یو وخت د دې امکان شته چې په دې ځای باندې بیا سیل راشي او سیلاب راشي او زموږ د خرابۍ باعث شي او زیات د سیلابونو واقعات چې په دې اوس وختونو کې کوم راغلي دي همدغسې کورونه متاثره کړي دي او متضرره کړي دي. بل موضوع په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ده. افغانستان متاسفانه په نړیواله کچه د اقلیمي بدلون د قربانیانو د جملې نه دی، لیکن په مقابل کې د اقلیمي بدلون لپاره چې په نړیواله کچه کوم صندوقونه دي او کومې بودیجې ځانګړې شوې دي دا هغې څخه یا نه مستفید کېږي او یا دا ده چې اوس د هغو ادارو سره تعامل نشته دی چې افغانستان وکولی شي د دغو اقلیمي بدلونونو څخه د متاثره کېدو په رابطه باندې پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. نو د اقلیمي بدلون تاثیرات چې دي دا په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې ملموس دي او لیدل کېږي. افغانستان هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې د اقلیمي بدلونونو نه متاثره کېږي. دلته په تیرو لسیزو کې په زرګونو هکتاره ځنګلونه دا وهل شو، دا د منځه ولاړل او دا اوس هم مونږه عملا لګیا یو هر ورځ هغه ونې او هغه ځنګلونه چې هغه د اقلیم لپاره دومره اړین دي لکه دا اوس چې مونږه اکسیجن ته ضرورت لرو، دا اوس چې مونږه اوبو ته ضرورت لرو، همدغسې مونږ دغه ځنګلونو ته او زمونږ آینده نسلونه دغه ځنګلونو ته ضرورت لري، لیکن مونږ یې په خپل لاس باندې د منځه وړو. نو دا دومره هغه لار ده چې مونږ په اوږده موده کې په راتلونکو سلو کلونو کې 200 کلونو کې 300 کلونو کې دنیا خو توخی صاحب سره به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکړو او د ټول اورېدونکو سره دنیا چې دا په امید خوړل کېږي. نو موږ خو د راتلونکو 200 300 400 500 کلونو لپاره امیدوار یو چې انساني نسل به په دې ځمکه باندې بقا لري. دغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي مونږ به 10 کاله یا 20 کاله یا یو ورځ ژوندي یو، خو هغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي د هغوی په موږ دا حق دی چې هغوی ته مونږ داسې یو اقلیم او دا په میراث باندې پرېږدو چې هغه د ژوند سهولتونه ولري. نو دا هغه دویم شی دی چې د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. په همدې ډول باندې د غرونو په هغو ځایونو کې د کورونو جوړول چې هغه همیشه د خطر لاندې وي او د زلزلې د دې واړه ټکان سره هم په هغې باندې یوه غټه تیږه د راغورځېدو امکان وي. کله کله دا په دې مایفره باندې زه د سروګي خواته تیرېدلم، دلته یوه غټه تیږه د سړک په غاړه باندې پرته ده چې داسې ورته وګوري دا د دې مایفر په دې خطه سیند به سړک دی او تاسو دا تیګه ده چې لږ ټکانو موږ یو دا تیګه چې دا نو یو 3 4 5 شمدابیسه خو لاندې کوي، لیکن موږ د دې فکر نه کوو چې که د معمولي ټکان سره دا تیګه راوغورځېږي نو دلته به څومره انسانان تلف کړي. په همدغه ساحه کې چې دی په دې تیرو 2 کلونو کې همداسې ټکانونه هم راغلل چې سړک یې بند که وانې که دا سړک، نو د دغسې شیانو څخه مخنیوی چې مخکې د مخکې نه د دې غم وخوړل شي چې دغسې تیږي او دغسې ځایونه چې وي هغه لري شي. په د غرونو په هغو ساحو کې د کورونو نه چې کوم د غرونو په ساحو کې جوړېږي د دې کورونو د جوړښت دپاره سړی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کور په دې ساحه کې د مقاومت لرونکی صحیح ده چې موږ ډېر فقیر او مظلوم او غریب خلک یو، اما د خپل ځان دپاره که یوه کوټه هم جوړوو دا کلیوال خلک په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، یعنې پخوا ډېر ښه پوهېدل اوس هم ډېر ښه پوهېږي، خو فکر په دې باندې نه کوي چې پخوا څومره احتیاط کوو زموږ نیکونو زموږ پلرونو څومره احتیاط د ودانۍ په جوړښت کې کوو اوس یې هغسې نه کوي. موږ او تاسو د دې نه علاوه تاسو چې د هلمند او روزګان او قندار او د بلخ دې ولایتونو ته سفر وکړئ تاسو به وګورئ چې په زرګونو برمې موږ وهلي دي په زابل او په دې ځایونو کې د دښ کې د شهر صفا دغه ځایونو ته څور شي په زرګونو برمې موږ وهلي دي چې په ډېر ظالمانه ډول باندې موږ د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو او بلاخره د دې به دا نتیجه شي چې دوه کاله درې پنځه یا لس کاله وروسته به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ ده چې هغه اوس د دغسې وچکالۍ له کبله هغه د نوزاد ولسوالۍ چې په سړک باندې به موټر روان و لمر پکې نه لیدل کېده دومره شنه ولسوالۍ وه، لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د څښاک اوبه نه لري او هغه خلک د هغې ځای نه مهاجر شوي دي. نو که موږ په دغسې بې رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو انسانان او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو، موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې ته کېږي د دوی حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي، نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو؟ نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې وسنی وخت انسانان کولای شو چې خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث باندې پرېږدو او د دې مخنیوی وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري د دغه طبیعي پیښو کې، تر ډیره پورې مو هغه د معلومات په ورکړل خو یو پوښتنه چې توخی صاحب مطرح کړی و هغه دا و چې خی دایا مثلا د سیمې اکثره اوسیدونکو چې کله داسې پیښې کیږي ډیر زر زیانمنو شو ته وردانګي، مثلا یو څوک په سیند راغلی په سیند کې اوبو وړی ده ژوندی ده خلک راباسي تر څو پورې چې نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ورورسیږي، وایي د خړو اوبو نه که څوک یو څوک ژوندی ده راباسو لومړني کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړي، هغه خدمتونه چې باید ته ورورسو څه باید ورسره وکړي؟
محترم نوري صاحب، په بخښنه سره چې لشته هم د توخي صاحب د پوښتنې د مهمه برخه زما هېره شوې وه، موږ په طبابت کې چې کله هم د دغه سي ناروغ سره چې عاجل مرسته ته ضرورت لري، یو ځای موټر چپکیږي، یو ځای سیلاب راځي، یو ځای غر راخوېږي، یو ځای جنگ او جګړه کیږي، او موږ د داسې یو ناروغ سره مخ کیږو چې هغه عاجل مرسته ته ضرورت لري، نو موږ په طبابت کې یو اصطلاح لرو چې د A B C چې دا د انګلیسي حروف دي. A دا معنی چې ear way، یعنی د تنفس لار د دې ناروغ خلاصه کړه. ear way کې بندوي د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي، اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي. دوهم B breathing چې د تنفس باید موږ وګورو او دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي چې تنفس یې سم شي، او دریم دا ده چې د ویني جریان باید مونږه سرکولیشن سی یعنی د ویني جریان باید مونږه ورته فکر وی چې د دغه کومه خندېږي روان نه وي، د ویني توقف نشته، ویني جریان لري، وجود خو نه دی سوړ شوی، فخی خو نه دی سړی شوی، یعنی ګرموالی پکې شته، په وجود کې د ویني جریان شته. نو دا ما په ډیر عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زید ولس په ژبه باندې وایم، کله هم چې مونږه د دغه ناروغانو سره مخ کیږو هغه که هر رقم وي مونږ باید دغه درې اساسي ټکو ته پام ورواړو چې مونږ د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې د لارې خلاصه کړو، مونږ د تنفس کولو نه چې و دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کړو، او د وینې جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي. بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي، ژوند دی اخلي، که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو دپاره بند شي ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي، خو که چېرته د دې سړي اډوکي د دواړو پښو مات وي، د دواړو لاسو هم مات وي، او ملای خدای ناخواسته ورسره ماته وي، خو چې تنفس یې جوړ وي ممکن دا سړی د دغه نه شفخانې ته ورسیږي او تداوی شي او جوړ شي او کلونه عمر وکړي. نو په دې اساس باندې مې توخي صاحب ته او ټولو لسته چې دا اولدي غږ په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو نو موږ به وکولی شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو.
مننه ډاکټر صاحب. ته بیا هم اوریدونکو له روخو له یوې لنډې دمې ورسته
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
مې در بدر له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو د ژوند شتمنی د روختیا خبرونه په ژوندۍ باندې اوري ک همدا اوس موږ اوري د انټرنیټ لاري کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لاري ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې انګډون وکړي 00420023008111 یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زموږ تماس نیولای
السلام علیکم محترم نوریاس ملی صاحب سلامونه امنی که هلی تاسی او محترم جزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل سلامونه امنی که هلی په ډیر درنښت محترم نوری صاحب
بلې ډیر مننه قاری صاحب خبرونه ته او به چې تاسو به هم لکه چې اشتباه وکړل
خپل ځان ماری پکوم
مهرباني
او خیر هیڅ خبره نه ده زه د تاسو دایمه اوریدونکو یم کشمیر خان زرمالوال د خیبر پښتونخوا هریپور نه
بل زرمالوال صاحب خبرونه ته خره غلاست موږ نن د طبي پیښو سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب په دې باندې اړه رڼا واچوله خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب زموږ میلمه دی څه پوښتنه لري د همدغو طبي پیښو سره تړلو ناروغیو نسناستي مثلا جلدي خوارځواکي یا نور څه مو له خپله لیدلې دي کله داسې پیښو سره مخ شوي یا داسې ناروغۍ سره چې هغه همدغو طبي پیښو له امله رامنځته شوي وي
ډېر زیات محترم نوري صاحب دا خو ما په خپلو سترګو باندې لیدلې دي نسناسته یې یا خاص کر چینی ماشومان ورسره لاس او ګریوان یې او د دې نه علاوه لوی کسان هم یې ورسره دا رقم پیښې ډېرې موږ لیدلې مثلا سیلاب چېرته راشي نو په دغه وخت کې باید موږ تاسې ډېر کوشش وکړو چې هغه د چا ژوند چې هغه وژغورو په دې کې ډېر یعنی مرسته وکړو موږ وکړو مثلا هغه که چیرته خدای مکله وبونه راوکه وغواړو چې ژوند یې بچ کړو هغه باید واخلو باید یوسو
داسې زرمالوال صاحب که راته ووایه په مشخص ډول داسې یو ناروغ سره مخامخ شوي یاست همدغسې اضطراري حالاتو کې چې تاسو نه پوهېدلی چې ده ته څه ډول مرسته ورورسوئ له ده سره څه وکړئ
نو دا خو تقریبا دلته په دغه هاریپور کې یو ډېر هغه د بند ده مګر تاسې بند ورته وایي او دغه نور خلک چې دي دا ډېم ورته وایي د تربیلې ډېم چې ډېر په نړیواله سطح ډېر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت کې یو کښتۍ چپه شوې وه نو بیا څلور نفره وو دغه څلور نفره چې وو دغه اوبو راخیستي وو د دغه ژوند دغه د ورو بوري وي د ورو دغه لوی لوی بوري وي دغه دوی دغه خپل سامان هم چې کوم دی دکان غرنۍ علاقه کې وو چې دغه د دکان لپاره یې توکي مطلب اخیستي وو نو بیا هغه کښتۍ غرقه شوې وه دا څلور نفره وو لیدل ونه دا وړو وو دا څلور بورې وي دغه دی وو دا د وو په بورې باندې دی خدای پاک تر دې کناری پورې دی زم را ورسوله دا د ما د ستر ګلدل حال د بیا چې کله موږ وویل د څلور کسانو بیا مې وو په کوټه کې کېنه وو دا اول خو تاسو د کړ ډیر سخت یخ نیول وو دا غدي دا د بدن پوستکی د سټک سیم سی وو دا تقریبا د سی وخه ساتلو ساته مزل کړی و ځکه دا ډیر غټه ساحه لري د تر بلډیم نو موږ د سترګو له دلای حال دا وو چې وو چې تر تا د وو بورې نه وای نو دی ممکن د سړي وای نو بیا دلته چې موږ د افغان کډوال راغلی غو ډیر کوم کور سره وکړه خلګو ما انسان ورونه و افغانان هم نه
بله دا خو خوشول چې دا وژغورل شو د سکم پختنه لري په مشخص ک کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړی له ډاکټر صاحب نه پختنه وکي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نورو اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه خو پختنه کوم له ډاکټر صاحب نه مخکې په دې څه خپل نظر وړاندې کوم دغه نظر د ما کاتیو محترم ډاکټر صاحب طيب نجمه دا پښتنه ده چې هر هغه څوک چې ما ده نه ناصافه دی او حادثه سره مخامخ شي مثلا یو ټکر وشي چې یو حادثه وشي نو مخکې له دې نه هغه وختم ته ورسېږي له دې نه مخکې چې احتیاطي تدابیر پکار دي دا چې سره چې مثلا وغاړي چې ونګي وژغوري یو سره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه
بله
باجی پځای دې چې روختن تور سي ګم روختن نمخ کې باید دې تداوی وشو
ونه
دې وشو ورته دا مثلا یا دې ور باندې شو ځله یا مثلا نور دې د سجینو دغه یو پښتنه مال محترم ډاکټر صاحب ته نه د نور لوخت را کول نه ونه مننه محترم نور یاس نور صاحب
من نظر ملوال صاحب د دې وی پښتنه باندې خو ډاکټر صاحب رڼا واچول چې لومړنی کوم خدمات کولای شي یو ناروغ ته سړی ورور سي وي دي اي بي سي یادونه وکړه له خود سوزیدو په ارتباط باندې خبري وکړه بل هغه چې څلور کس چې دي وړو په بوجیو باندې روغ رمټوتلی خو جلد تک سپین شوی او په دې باندې هم رڼا واچوي ډاکټر صاحب مهرباني
بالکل بالکل
نوري صاحب مننه ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه وريدا که څه خلاصې را تلګوي چې جلد څنګه شوی یو خو د محترم پښتنه وکړه چې په دغه حادثه کې موږ د ناروغ سره یا متضرر سره په تاسو کې دغه شوی وي څو وکړو هغه فهم مخکې یو سره ناتي واچو ولا به د پښتنې د هم څه یو نو هغه ما سم وانه وره
د اور سوزیدو په څوک چې په اور سوزیدلې وي څه باید ورسره وکړي خلک لومړنی مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کس په وای چې په یو کشته کې سپارو کشته ډوبه شول او د وړو په بوجو باندې دوی راووتل ژوندې خو رنگ تختیدلې او جلد تک سپین شوی او ډیر بد وضعیت کې بیا دوی سره مرسته کړې و کپدی اړه باندې هم کول شي رڼا واچوي چې څه علت
ډیر محترم نوري صاحب د ایمرجنسی یا د عاجلو واقعیتو تر رسیدنه د خو یو بیل تخصص دی تاسو په غرب کې او دلته تاسو معلومات وی زه چون خو د ډیر د برخې ډیر متخصص نه یم زه په عمومیت خبرې کوم په دې اړه کې تاسو سره د سوځیدنې په اړه ته باندې موږ د تیبل هاغه چې څوک وسوځيږي دوه شیان د تبل نظر د سوځیدو په برخه کې په نظر کې نیسي یو د سوځیدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هر برخه مثلا سینه د انسان د وجود 2% برخه جوړي او شای 2% برخه جوړي د جراحي موضوع ده خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې اتلس فیصد سینه جوړوي او اتلس شاکه د جراحي متخصصین څوک زما خبري او یو ما غلط ویلی وینو ما دی وبخي زکه چې دا ډیر ژر تخوا ما ویلی او همدغه چې لاسونه یو فیصد لري او همدغه چې خي یو فیصد لري چې دا ټول راځنه کې نو 0% د وجود جوړای نه یو دا ګوري چې دا انسان 2% سوځیدلې لس فیصد سوځیدلې 10% سوځیدلې 150% 50% 100% د انسان سوځیدلې دا یو موضوع ده دوهمه موضوع په فیصدې کې د فیصدې درجه د سوځیدو کې د سوځیدو درجه ده چې دا انسان لومړی درجه سوځیدلې دوهمه درجه سوځیدلې که دریمه درجه ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځیدلې همداسې فقط د پوستکي او د پوستکي په سر هیڅ کوم وختان دي دا سوځیدلې یوازې د پوستکي ورسره سور شوه کنه د پوستکي سوځیدلې د پوستکي لاندې چې کوم شحمیت دي دا سوځیدلې کنه د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا د انسان کلمی چې دی او بطن کې حتی د تودوخه درجه دومره زیاته ده چې دغه علاقه داخل کې سوځول دي نو دا دوهم برخه چې دا د سوځیدو درجه ده هر څومره چې د یو انسان د سوځیدو فیصدی لوړوي او درجه یې زیاته وي دغه سوځیدل خطرناک وي یعنی که یو څوک او بیا فیصد سوځیدلې وي اتیا فیصد سوځیدلې وي او د سوځیدو درجه هم دویمه او دریمه درجه وي په تبیره چې دا خطرناک حالت دی
ډاکټر صاحب خو عام خلک یعنی یو څوک پوهیدای شي په دې باندې چې دا سوزیدنه څومره عمیقه ده څومره جدي ده؟
زه فکر کوم چې عام خلکو ته خو به لږ ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوزیدنه عمیقه ده، یعنی ژوره ده، درجه یې لوړه ده، او فیصدی خو اسانه ده که د سوزیدو د درجه پر رابطه د سوزیدو د فیصدی پر رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې، نو دا ډېر اسانه ده چې سینه 2% شا 2% لاس شیل 2% چپ لاس 2% پښې 2% دا فیصدی چې دا اسانه ده که اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده، خو که څوک سواد ونه لري دا شیان چې ورته تشریح کړي نو پرې پوهېږي، خو د سوختګۍ یا د سوزیدو د درجې په رابطه باندې قضاوت دا به ګران وي. عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوزیدنه لومړۍ درجه ده، دوهمه درجه ده، که لا د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ په رابطه باندې یا د سوزیدلو په رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډېر ټیټ دی، ډېر زیات ټیټ دی، او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه، د سپین ږیرو د لارې نه، د مکتبونو د معلمانو د لارې نه، همدغسې په ټولنه کې چې کوم متنفذ خلک وي د هغوی د لارې نه، او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ دا اوس مهال تقریبا 4200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي، او دا موجود دي، او له دې علاوه ډېر زیات خصوصي روغتونونه کلینیکونه او دا هم لرو. د افغانستان په ډېرو لرو باندو او کلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډېر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دا صحیح خلک یو څه پیدا مزلو کې چې دغه کلینیک ته ورسیږي، خو په هر حال یو څه شته، او دا 4200 کلینیکونه هم ډېر تعداد دی. نو دغه دا ده مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره زر چې کېدای شي مونږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لرې وي، نو د افغانستان تقریبا 23000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغه کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی، او هغوی رضاکار دي، د هماغه کلي اوسیدونکي دي، پلرونه او نیکونه د هماغه کلي خلک دي، او د همدغې ټولنې په منځ کې هغوی اوسیږي. هغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري، او یو څه اندازه هغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي. اوس به څوک دا ووایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکوي، زه بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکول شوي، خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي، هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک وروښيي. د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقه ته داسې یو خط پې کش کوي چې هغه څه تکلیف دا ولري، هغه ته یو خط کش کوي. شون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواد دي، یعنې په خط نه پوهېږي، بیا هغوی ته دا د رجعت یا دا د ریفر ورقه چې ده په عکس جوړه کړې تصویري، په هغه عکس ورته داسې خط کش کوي چې دا سړی د دې تکلیف له کلینیک ته ما در ولېږه. او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي، یعنی دوی په خپل سر نه دي، دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هماغه کلینیک سره په تماس کې دي. نو په دغه د کلو په سطحه باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي، او انشاءالله چې مؤثره به هم واخیش.
بله ډاکټر صاحب یوسف طیب مننه. بله قدرمن اوردون کده ازادي رادیو د روغتیا د جون شتمنی خبرونه اوري. ک ډاکټر صاحب بیرته راشو د ورستې زلزلې له زیانمن شو خلکو هغه چې په دې ورستې کې پکې وای چې په سیمو کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي، و هم د ناس ناس ده، شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څړول د شدید خارښت د دې زلزلې سره تړلې موضوع ده، او نسناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي، حتماً هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کېږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
قدرمن نوری صاحب، دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارښت ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل، او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم په خپلې په وخت باندې وینځلې، او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو، هغوی هغه پاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبو لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه سې اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدي ناروغۍ باندې اخته کېږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړې مشي کوي، په غاړه باندې ستړې مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ، او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکو اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دېرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي، او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ دپاره مخکې د لاس ووینځئ. د خپل ځان دپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به یې کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالیږي چې هغه نس ناست دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کیږي. دوی کولی شي چې مثلا کونړ کې زلزله راغله، کونړ، ننګرهار، خوست، افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا دپاره اندمیک ولایتونه دي، یعنی دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي د ملاریا ماشي وي. دوی کور خو وران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسیږي، په کوم ځای کې چې اوسیږي، هلته د یوې جالۍ بندوبست ځانو دپاره وکړي، خپل کوچنیان، خپلې میاندې، خپلې زنانه هغوی په یو جالۍ کې د شپې ویده شي تر څو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې ده یوه ډېره خطرناکه ناروغۍ ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې دپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې په یو خیمه کې د پنځلسو شلو نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالان یې ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیوع او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو قدر منو اوریدونکو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وکړ. کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري څلور ساعته خبرونه کو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام
دشم لمنه تم وګورا کلمه مازغ کلزړ سکندی بيد فکر غنه تم وګورا لا سکل جوړا ترګ چرګا چرګا وی ویل چسنه تم وګورا ستور ستور کیږي خالن رازي بے خیال مرمنه تم وګورا نلګ وی خلا د ننګو پور تندې قبر جنې او تم یو ګورا ستا قد انزل صدا چنار قامت سیال لخونه تم یو ګورا la سرګې